اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. ازادي رادیو د خبرونه د مازیګر په څلور بجې شروع سو. د مازیګر تر پنځو بجو پورې موږ په دې خبرونه کې خبرونه لرو، رپورټونه لرو او ونیس پروګرامونه درته خبرو. په کابل کې وسوالو کسانو نن د کاونټر پارت نوم پر و مو سباندی حمله وکړه. د دغه حمله جزئیات په خبرونه کې درته ووایو. اول به خبرونه توار ورکړو. سفیو لاستانک ځای خبرونه وایي، ورسته به بیا رپورټونه درته خبرو.
د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او په کابل کې د امریکا سفارت پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې نن په کابل کې د طالبانو نننی برید غندلی دی. ویل کېږي چې په دې برید کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او د سکاټلند د ملي ټیم یو ورځنۍ لوبه نن د باران په خاطر ځنډیدلې ده. د پاکستان په لاهور کې لکتر لږ اته کسان هغه وخت وژل شوي چې د سوفیان یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله شوي. پوره خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټوټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي، په یوې امریکایي غیر دولتي موسسې د طالبانو نننی برید شدید غندي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په شارینو سیمه کې په یو کاونټر پارټ موسسې نن له غرمې مخکې په یوې چاودنې سره برید پیل شو او وروسته بریدګر یوې څلور پوړیزه ودانۍ ته ننوتل. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل، اوس وخت افغان پوځیان د برید تر برید لاندې نیول شوي تعمیر دریم منزل تصفیه کوي. هڅه دا ده چې ژر دا بریدګر ووژل شي. موږ اول یو نیم سل کسان وژغورل او تازه مو دولس تنه نور کسان هم د برید له سیمې وژغورل. وسلوالو طالبانو پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي، ګڼو افغان پوځیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان او د سکاتلند د کرکټ د ملي ټیمونو د نن ماسپښین یو ورځنۍ لوبه وځنډیده. د دوی د لوبې د ځنډیدو علت باران ښودل شوی دی. اوس وخت افغان او د افغانستان او سکاتلند د ملي ټیم لوبغاړي په غرمنۍ لګیا دي او هیله لري چې بیرته لوبه پیل کړي. د دوی لوبه د ایدن برا په ګراند سټډیوم کې پلان شوې وه. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی او پخوا یې هم سکاتلند ته ماتې ورکړې. د دغو ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه د جمعې په ورځ پلان شوي. افغان ټیم د 2019 کال تر نړیوال جام مخکې چې د می په ورسته پیلېږي په سکاتلند سربیره له آیرلند سره هم دوه ورځنۍ لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د انګلستان او ویلز په کوربتوب د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون په اوله له استرالیا سره وکړي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه اته کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. د پنجاب د پولیسو مشر عارف نواز په دې اړه خبرې لانو ته وویل، زموږ پنځه پولیس او درې ملکیان په دې برید کې وژل شوي دي. 15 نور هم ټپیان دي. د برید هدف پولیس و. امنیتي ځواکونو د داتا دربار زیارت ساتنه کوله چې پکې د برید پر مهال یې دننه او د باندې سلګونه کسان راټول شوي وو. په دغه زیارت باندې تیرو کلونو کې هم یو ځل برید شوی وو او څلوېښت کسان پکې وژل شوي وو. سیمه د پولیسو لخوا کلابند شوې او څېړنې روانې دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان دغه برید غندلی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیمو بډایه کول به له سره پیل کړي. روحانی دا خبره نن په یو ټلویزیونی وینا کې وکړه. هغه له ایران سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت خبرې کولې.
راه ما کاملا مشخصه، مردم ما بدونن ما
از زمون لار مشخصه ده. زمون خلق دی پوشی چې موږ له برجام یا له امنیت له اټومي تړون نه وتلی. برجام په خپل ځای پاتې ده، خو اوس د برجام بل مخ ګوري. روحانی ویل بریتانیا، فرانسا، روسیا، چین او جرمنی چې تر اوسه دغه تړون ته ژمن پاتې دي، شپېته ورځې وخت لري څو د خبره د ایران د بانکي سکتور او تیلو د ملاتړ لپاره لاس په کار شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی یادو هیوادونو مشرانو ته لیک استولی او ویلي دي چې ایران به د 2015 کال د اټومي تړون په برخه کې خپلې ژمنې کمې کړي او باید او بډایه یورانیم او درنی اوبه به نورو هیوادونو ته وانستوي. امریکا متحده ایالاتونو پر ایران له 2013 کال راهیسې سخت بندیزونه لګولي دي. په وروستي اقدام کې امریکا د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو تروریست ډله اعلان کړه. سپاه هم په ځواب کې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قمندې یا سنتکام تړلي ځواکونه تروریستان اعلان کړي دي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
نن د چهارشنبه ورځ د ثور اتلسمه نیټه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو، نن د مې د میاشتې د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې اتمه ورځ ده. د ازادي راډیو د خبرونو تر 15 بجو ده. ازادي راډیو اوریدونکو، په دې خبرونه کې بیا هم هڅه کوو چې له کابل تاسو ته د نننۍ حملې په اړه معلومات وړاندې کړو. په کابل کې نن سهار د کاونټر پارت په نوم پر یوه خیریه موسسه باندې حمله شوې وه، او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلي و چې امنیتي ځواکونه په سیمه کې په عملیاتو لګیا دي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط پر روان جنجال خبرې کوو، او لا کونړه به په یو رپورت کې د هغو کسانو چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې خدمت کوي خو په انزوا کې پاتې شوي دي واوري.
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دي، او دغه شنه بوټي راشنه و خوټکو یو خوروي. موږ تاسو ته نوره جړام کوو، فریادم کوو، پیښ شول چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوي او حال یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشتم روانه ده.
په دې خبرونه کې تاسو ته اونیز پروګرامونه د بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. اول بو ارسول کابل با حال واخلو. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی اوس پر ټویټر باندې لیکلی دی چې په کابل کې نن د کاونټر پارت په نوم د یوې موسسې په خیریه موسسې پر ودانۍ حمله شوې وه. نصرت رحیمی لیکلی دی چې دا تروریستي حمله وه. د کاونټر پارت خیریه موسسه دوه ودانۍ لري. اول ودانۍ یې په بشپړ ډول د وسلوالو څخه تصفیه شوې ده، د رحیمی په لیکنه، او دوهمه ودانۍ کې لا هم دوهمه ودانۍ په هغه کې لا وسلوال شته چې د په وینا مقاومت کوي. د ودانۍ په دریم او څلورم منزل کې وای وسلوال کسان ننوتی دي، خو نصرت رحیمی ویلی دي چې دوی به هغوی له منځه یوسي. د کورنی چارو وزارت ویان لیکلی دي چې نور دولس ملکی وګړي هم چې په دغه دوه ودانیو کې په حمله کې بند پاته وو ژغورل سوي دي، او د لیکلی دي چې تر دې مخکې سلهاو کسان نور امنیتي ځواکونه وژغورل او له دغو دوه ودانیو یې وایستل. دقیق شمیرې نه دي ورکړي. راوس را سره زموږ همکار خان محمد سیند د ټلیفون په لاین کې دی. سیند صاحب، تاسو څه معلومات راټول کړي دي؟ آیا اوس هم په سیمه کې ډزې روانې دي؟
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل، د کورنۍ چارو وزارت وایي چې هغه ډزې چې په 11 بجو او سلویغ د خو ډېرې تودې روانې وي، اوس پکې کمی راغلی دی. لکه څنګه چې تاسو هم ویل، دا دوه ودانۍ وي، او دغه دوه ودانۍ مخامخ پرتې وي، تر منځ یې سرک و. یو ډېره ستره ودانۍ او بله نسبتا وړه ودانۍ وه. د کورنیو چارو وزارت قطعات لومړی پوړ او دویم پوړ تصفیه کړی دی، او شک لري چې په څلورم پوړ کې به اوس هم ځینې مخالفین موجود وي او خال خال ډزې کوي. د کورنۍ چارو وزارت دا هم ویل چې تقریبا اتیا کسانو ته نجات ورکړی دی او دغه بهیر اوس هم روان دی او څوک چې خلاصیږي یا د دفتر نه راوځي دوی موټرانو کې سپروي او کورونو ته سپاري.
سین صاحب نصرت رحیمی
عام روغتیا وزارت
مهرباني خبر موکي.
بله ما ته یو شیبه مخکې ویل چې اتیا کسان په یو جوپه راوتلي د دفتر نه او موږ کورونو ته رسولي او د دې وروسته هم نور خلک هم راوځي او موږ یې مسؤولو ځایونو ته رسوو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار څو شیبې مخکې آزادي راډیو ته وویل چې په لومړي سر کې موږ تقریبا 9 ټپیان درلودل خو د دې وروسته مو د ټپیانو شمیر زیات شو. په کابل ښار کې روغتونونه هم زیات دي او اکثرو روغتونونو ته مو ټپیان لیږلي چې دقیقه شمیره معلومه نه ده خو درملنه روانه ده. بلې فرشته جان
مننه. خان محمد سین صاحب زموږ بل همکار تمیم اخکر خپله د حادثې په ځای کې دی نو وربسو چې تمیم څه معلومات لري. اخکر صاحب ته خو دالته د حملې په ځای کې نو ته څه وینې څه نوي معلومات لري چې د سین صاحب پر معلوماتو یو اضافه کولای سي؟
بله تر څو شیبه مخکې هم په ساحه کې د سکانو د انفجار او غږ راتلل او دلته ساحه تر اوسه پورې هم د امنیتي ځواکونو دخوا تړل شوي دي. څوک ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. یوازې امنیتي ځواکونه سیاریو ځواکونه تګ راتګ کوي دننه او په عین حال کې هغه ساحه ویل کېږي چې اوس هم تورست کسان پکې ځای په ځای شوي دي او تر اوسه له منځه نه دي وړل شوي او که هر څوک چې دوی ته نږدې کېږي د نننه څخه ورباندې نارنجک پتاو کې نو جنگ اوس هم جریان لري او تر اوسه پورې څو شیبې مخکې چې زه په ایمرجنسي شفخانه کې وم ایمرجنسي څخه راپورونه اخر دا و چې شاوخوا 15 ټپیان ایمرجنسي ته انتقال شوي دي او چې د 15 کسانو څخه دوه ډیر جدي حالت کې و.
بله تمیم جان وايي چې دا خو د نصرت رحیمی وصل ته په ټویټر لیکلی چې دوی ودانې دي د کاونټر پارت د موسې او دوی چې صلحا او نفر ته نجات ورکړ سوې نو تاسو خو دالته په ساحه کې یاست. تاسو فکر کو خلک څه وايي شاوخوا چې ایالت به نور ملکی خلک به هم په دغه ودانیو کې وي آیا د دغه دفترونو کارکونکي یا د څوک دي صلحا او کسان په دغه منطقه کې؟
بلی په دغه منطقه کې د کاونټر پارک په مخامخ ته د پاملرنې موسسه وه او د دې تر څنګ ډېری نور دفاتر هم په دغه ځای کې شتون درلود. څو شېبې مخکې فرامرز د امنیه قمانداني ویاند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې 150 کسان دغه ځای څخه ایستل شوي دي نجات ورکول شوي دي او د دې تر څنګ ځینې کسان چې دلته د ساحې اوسېدونکي دي دوی وایي چې دغه کسان ته ونې دلې چې څو ملکی کسان ګراوګان ونیسي او اوس هم د هغوی په زور توانېدلې دي چې ځان وساتي او د امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړي او د دې تر څنګ امنیتي ځواکونه وایي چې دوی دې لپاره ډېر مخته نشي تلای چې دوی ځانونه پټاوونه کوي او هغه ملکی کسان چې دوی په ګراوګان کې دي هغوی ته کوم ضرر ونه رسیږي.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو نن په کابل کې د انفجار او د وسلوالي نښتې له ځایه د ازادي راډیو د خبریال تمیم اخګر معلومات واوریدل. تاسو ته به اخکر صاحب اوس موږ نور همکاران په خپرونه کې بیا هم که نوي کوم خبرونه راغلل درسره شریکو به راپور به درکوو. نو لطفا ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په ورسره افغانستان د انتخاباتو لنجې ته د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون باندې یو نوی انتقاد دار غلې دی چې وای په 1500 لښته لږه په 1500 ساحوي دفترونو کې دفترونه د سرپرستانو په لاس کې دي او د انتخاباتو د څارنې یو شمېر ادارې انتقاد کوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نشي کولای چې دغو دفترونو ته مشران وټاکي او دې مسلې په انتخاباتي پروسه کې د درغلۍ او اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات به د سپتمبر 28 د میزان په شپږم نیټه وسی. نو دغه څارونکي اندیښنه لري چې په دغومره کم وخت کې که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دقیق کار ونه کړي او عاجل اقدام ونه کړي، شاید په انتخاباتو کې درغلي وسی او اداري فساد زیات شي. د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان په دې اړه رپورټ لري.
د کابل د انتخاباتو د دفتر په ګډون د څوار لوستو ولایتونو د انتخاباتو سیمیز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې دغو دفترونو ته نوي رئیسان وګماري. د دغه کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغو دفترونو ته د نوي رئیسانو د ګمارنې بهیر پیل شوی.
د استخدام میکانیزم د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د عمومي ریاست له لوري نهایي شوی دی. د هغه پر اساس باندې همدا اوس استخدام روان دی په هغه ولایتونو کې چې هغلته سرپرستان د ولایتونو ریاستونه مخته وړي. ډېر زر به انشاءالله چې هغلته نوي کسان معرفي شي د همدغه میکانیزم پر اساس باندې، او دوی به نور به په ټولو ولایتونو کې د سرپرستانو موضوع پای ته رسیږي.
کابل، هرات، هلمند، بادغیس، کاپیسا، وردګ، لوګر، پنجشیر، نیمروز، زابل، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی او خوست هغه ولایتونه دي چې اوس یې هم چارې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. وروسته له هغې چې ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د کمیشنرانو په ګډون د کمیسون د ولایتي دفترونو پر رئیسانو د درغلۍ تورونه پورې سول، د دغه کمیسون سیمه ییز رئیسان هم له دندو لرې کړای سول. د څو میاشتو په تردلو سره اوس هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو شمیر سیمه ییز دفترونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي. تیره ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ویلي و چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د کسانو په ګمارنو کې لاسوهنه کیږي، او دغه ګمارنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون په ګډون د ځینو بنسټونو د سلیقې په بنسټ کیږي. خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون بیا وایي چې د دواړو کمیسونونو ترمنځ د شوي هوکړلیک پر اساس یوازې د دغه کمیسون د دایمي کارکوونکو د ګمارنې لپاره سهولتونه رامنځته کوي او د کارکوونکو په ګمارنو کې کار نه لري. له دې سره پخوا کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نویو رئیسانو ټاکلو ته ډېر لیواله نه دی. د دغه بنسټ ویان بریالي حقجو ازادي راډیو ته وویل
ببینین که ما قبلا
هغه وایي زموږ ټینګار دا دی چې څوارلس ولایتونو ته رئیسان وټاکل سي. که چیرې د موضوع ته پام ونه کړي ډېره به ستونزمنه وي چې په ولایتونو کې سم انتخابات ولرو. زموږ نننۍ غوښتنه ده چې کمیسون دې په دې اړه زموږ وړاندیزونه په پام کې ونیسي.
نظریات مرا مد نظر نگرفت.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي د کمیسون د ګمارنې په کارونو کې لاسوهنه ردوي او وایي چې دغه بهیر په شفاف ډول پر مخ روان دی.
تاسې د افغانستان پر انتخاباتو د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان رپورت واورید. اوس ورځو کونړ ته. د کونړ په یو شمیر لری پرتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو افسران وایي چې دوی په داسې موقعیتونو کې پراته دي چې د مرکز سره یې د مځکې لارې بندې دي، او دوی ته اکمالات د هوا له لارې په هیلیکوپټرونو کېږي. خو دوی وایي چې په وروستیو کې دغه اکمالات هم ستونزې لري، او د افغانستان حکومت دې د دوی غږ واوري، ځکه دوی د ډېرو ابتدایي امکاناتو د نشتوالي سره مخامخ دي. مثلا دوی وایي چې حتی خوراکي مواد نه لري. روحلا انوري رپورټ وړاندې کوي.
د کونړ سرکانو او مروري ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ پر کرخه د پرتو سیمو ناواپاس او غاخي کنډو پولیساتي شکایت کوي چې غذایي مواد اخلاص شوي، او بلې په یادو ساحو کې د خدمت دوره هم پوره شوې ده. نه ورته اکمالات کېږي او نه هم نورو ساحو ته د بدلولو هڅه کېږي. یو تن د نوم نه ښودلو په شرط وویل
درې څلور ورځې کېږي چې موږ عاشق لا شوي دا دغه شنه بوټي راشله و خوټکوي او خورو وي. او امیر صاحب موږ تاسو ته نوره جړام کوو پر یادم کوو پیو شول چې بس هر څه چې کېږي نه زموږ مشکل تاسو ځي ته ورسوئ او حل یې کوي. راته څلورمه پنځمه میاشتم روانه ده په ناواپاس کې پراته
په غاخي کنډو او ناواپاس کې پراته پولیساتي وایي دوی دلته د روژه په مبارک میاشت کې د ولګي او تندې سره مخ دي او کورنۍ د معاشونو د نه ترلاسه کولو په وجه په کورونو کې د نورو محتاج او سختو سره لاس او ګریوان دي.
دا معاشونه پالته په بانک کې پراته دي، اشاره پسې نشته دي، او دا به برباد لاندې بچي هغه شانتي په ناره باندې دي، موږ دلته په ناره باندې پراته یو.
ناواپس غاخي کندو او بنشي ته له تیرو څو کالو ځمکني لارې د وسلوالو طالبانو لخوا تړل شوې دي یا د پولیسو ته د هلیکاپټرو په وسیله اکمالات کیږي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه یې غاخي کندو ته یو څه اکمالات کړي، خو د هلیکاپټرو د نشتوالي په وجه اوس هم ستونزه موجوده ده.
د دوی زیات مشکل په موادو کې نه ده، د دوی مشکل په دې کې ده چې هر دو میاشتې بعد باید دوی تبدیل شي، ځکه دوی کورنۍ لري، اولادونه لري، ماشینه باید واخلي، بانکي ماشینه اخیستی کی د کارت په واسطه. چې موږ هلیکوپټر هم په شمال کې په جنگ کې مصروف دي او هم د لویې جرګې دپاره چې د مختلفو ولایتونه د لویې جرګې ته کسان را انتقال کړي وو، دغه په انتقال نه ټول هلیکوپټر مصروف دي چې خپلو کورونه ګرځوي.
هغه وایي دوی هڅه کوي چې غاخي کندو او ناواپس ته ځمکني لارې پرانیزي
او دا بارته کار شروع کیږي. شاید تاسو سبا یا بل ورځ د دغه سړک د افتتاح شاید وي چې دا سړک تر غاخي کندو پورې جوړیږي، او په دې لار کې به ستونزه نه وي تر غاخي کندو خلاصه بشي، به ښه مطمئن اوسه. ناواپس پرون کمانان لوا راغلی و دلته یې ټټار وایي چې زه درې پوستې د نوې کوتونه راولم، هلته یې جب جای کوم، اردو د یو څه وخته پورې موږ سره وي. نن شنبه په ورځ اجنډا ته مو شامل کړی ده چې د ناپاس لاره څه ډول باید خلاص شي.
د روان زیږدیز کال د لومړۍ میاشتې په شپږشتمه نیټه د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد کونړ ته راغلی و. هغه مهال د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به ناواپس غاخي کندو او بنشي ته ځمکني لارې پرانیستل کیږي وویل د دفاع وزیر د ژمنې دا پنځمه میاشت روانه ده، خو تر اوسه د یادو لارو خلاصولو دپاره یو کوچنی اقدام هم نه دی شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو ټولې خبرونې تاسې هر ورځ د سهار له اوو بجو تر د ماښام تر اوو بجو پورې په افغانستان کې د راډیوګانو له لارې او همداراز که انټرنیټ لري پر انټرنیټ باندې 24 ساعته اورېدلی سي. که تاسو په کورنو کې انټرنیټ لري نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې د ازادي راډیو ټولې خپرونې هم نوي او هم پخوانۍ سته. تاسو کولای سئ چې هر خپرونه چې تاسو غواړئ له سره واورئ او حتی پر نور دوستانو سره شریک کړئ. که تاسو د ټویټر او د فیسبوک پاڼې لرئ. اوس ورځو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم ستونزې ته. په سرپل کې د سانچارک ولسوالۍ یو شمېر سیمه ییز چارواکي او حتی د زده کوونکو کورنۍ او حتی په سیمه کې حکومتي چارواکي اندېښنه لري چې وسلوال طالبانو د نجونو د تعلیم مخه نیسي او اجازه نه ورکوي چې نجونې تر شپږم ټولګي زیات سبق وایي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکوي.
دخترای ما مکتب رفته نمیتونه، دولت هم در این باره هیچ توجه نمیکنه، بی سرنوشت میگردن.
دا د سرپل ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې د هغې مور غږ دی چې ښوونځي ته د لورګانو له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمنه ده. هغه وایي دا چې لورګانو ته یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې خواشینی ده.
باشنده ولایت سرپل هستم.
زه د سرپل ولایت اوسیدونکی یم. لورګانو ته مې له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي. دولت هم ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. لورګانې مې یو نامعلوم برخلیک سره مخ دي. زه ډېر اندېښمنه یم چې طالبان ورته د ښوونځي اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د دغه ولسوالۍ یو شمېر زده کوونکي هم د طالبانو دغه اقدام اندېښمن کړي او له حکومت څخه غواړي چې ورته تر دولسم ټولګي پورې د زده کړې زمینه برابره کړي. د سرپل د سنچارک ولسوالۍ نوی زده کوونکی سوریا وویل
طالبان ما را اجازه رفتن به
مسلوه از طالبان خونزی تا ده تک اجازه نرکبی خب و چه تر دولستم طولگی پوری میزده کری کری وی لدولت خیلی منگه وازینه گختنم داده چه خونزی پرانیزی سو برد اخپل و زده کرو تمخه کرو لده سر بیره ده سرپل سیمهیز چارواکی وی ده مسلوه و طالبان و تر کنترول لندی یوش مرسی مکی آن خون که او ده معرف کارکون که گوخل شوی چه انجونی باید لشپگم طولگی پور ده زده کری و نکری دوی وی وسلوال و طالبان و ده سنچاره پلسوالهی پشپگو کلیو که دیل لس خونزی لشپگم طولگی پور تا لزده کری منه کری چه ده دوی پا خبره با ده و خونزی و که نگده 3500 زده کون که ده چه 1800 انجونی ده ده سنچاره پلسوال نقیب الله دقیق لازدی رو دیو سره پا خبرو که بیویل چه پا ده ولسوالهی که ده بحر پونم یو خونزی ده وسلوال و طالبانو پا پوزی قرارگاه بدل شوی
طالبانو د سنچارک ولسوالۍ په شپږو کلیو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي نجونې مناسبې چې د شپږم ټولګي وړاندې زده کړې نسي کولی همدارنګه د سنګچارک ولسوالۍ په طبیعت کلي کې وسلوال طالبانو د بهار په نوم د نجونو یو ښوونځی پوځي قرارګاه ګرځولې او اوس یې د پوځي قرارګاه په توګه کاروي
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې مخکې هم ورته شکایتونه موجود وو او ویل شوي ول چې د ناامنیو له امله ګڼ زده کوونکي له زده کړو محروم شوي دي تر دې مخکې د پوهنې وزارت ویلي چې د قومي مشرانو او ښوونځیو د ملاتړ شوراګانو له لارې طالبانو سره هوکړې ته رسېدلي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د زده کوونکو د زده کړې مخه ونه نیسي خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله رد کړه د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې 1401 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي دي د دې ټولو سره د پوهنې وزارت ویاند نوریا نزهت وایي دغه وزارت د ستونزو د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي موږ دا مسله تاییدوو خو تاسې پوهیږئ چې طالبان هم په بېلابېلو ډلو ویشل شوي او ممکن داسې کسان هم وي چې له دې ډلې ناوړه ګټه اخلي او ممانعه کوي خو موږ په سرپل ولایت کې د قومي مشرانو او بېلابېلو لارو هڅې کوو چې ستونزه هواره شي د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دا مهال 3.1 میلیونه ماشومان چې 80% نجونې دي ښوونځي ته له تګه محرومې دي
او اوس په ورسو رحمت افغان ته د کابل ورځپاڼو ته کتنه لري
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر د سولې مشورتي جرګې پروژه کې د جګړې او اوربند په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي مندګر خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې پوښتنه کړې ولسمشر غني په کومه تمه پاکستان ته ځي وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غني د پاکستان په اړه په خپلو پخوانیو شعارونو او په خوست د پاکستان له راکټي حملو سترګې پټوي د سر مقالې د لیکوال په باور ولسمشر غني به پاکستان ته په سفر کې هیڅ لاسته راوړنې ونه لري هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د افغانستان په اړه د پاکستان بدبینانه اټکل د څه لپاره وړاندې په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغانستان د راتلونکي په اړه د کورنۍ جګړې او تشدد او د سولې د خبرو د ناکامېدو اټکل کوي د هیواد سر مقالې د لیکوال پان افغانان خپل راتلونکي په خپله ټاکي خپل تصامیم یې په نړیواله کچه بې ساري دي البته د پاکستان د ناوړه تبلیغات غندو او باید افغان حکومت کله هرې لارې وي د پاکستان دغه تبلیغات بند کړي بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح په خپلې سر مقالې کې لیکلي د سولې مشورتي جرګې او افغان ولسمشر غوښتنو ته چې پروژه کې د اوربند وسی طالبانو د روژې مبارکې میاشتې حرمت ته احترام ونه کړ او په جګړه یې ټینګار کړی د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې راغلي دا چې طالبان تل په جګړه تاکید کوي نو ولسمشر محمد اشرف غني هم د جدي امنیتي تدابیرو د نیولو امر کړی ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سر مقاله کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د مذاکرات ودرول سي په سر مقاله کې یادونه سوي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ شپږم پړاو خبرې روانې دي طالبانو جګړې ته زور ورکړی او مرګونې حملې کوي د لیکوال په باور اول باید جګړه ودرول سي او بیا وروسته مذاکره ترسره سي که داسې ونه سي نو ګټه نه لري د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی کاش جګړه سسته او سوله ټینګه شوې وای وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې یو مشهور متل دی چې وینه په وینه نه وینځل کیږي خو د لیکوال د معلوماتو له مخې د افغانستان د جګړې ټولې غاړې هڅه کوي چې
وینه په وینه پرې مینځي. وړاندې په سل مقاله کې یادونه سوې د جګړې له دواړو غاړو غواړو چې که په رښتیا هم د سولې خبرو ته ژمن وي، نو باید د سولې د خبرو د شدت تر څنګ دی د جګړې د کمولو او بندولو هڅې هم وکړي. د سل مقالې د لیکوال په باور څو افغانان له اوږدې لسیزې وروسته د یو هوسا او بسیا ژوند څښتنان سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د سولې په خبرو کې طالبان خپل واک نه لري، د طالبانو پر ځای د سولې خبرې له پاکستان سره وسي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، د روژې د مبارک میاشتې په راتلو د خوراکي موادو بیې بیخي لوړې سوې دي، حکومت باید کنټرول وکړي. او محمد قاسم ځواک لیکلي، موږ ته هم برېښنایي تذکرې ډېر ارزښت لري او د حکومت څخه غواړم چې برېښنایي تذکرې دې وویشي او په انتخاباتو کې دې شفافیت راولي. د ازادي راډیو بل اوریدونکو د اوس پیغام راوستول له لشکرګان عبدالغفار د لیکلي، د جنگ بلا د افغانستان د ماشومانو مکاتب بند کړي دي. د خبرونې په دوام کې تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د ځوانانو د بشري حقوقو پروګرام او د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو تر هغه مخکې به سفي الله ستانکزی لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پر کاونټر پارټ نړیوالې موسسې د طالبانو نننی برید غندلی دی. یوناما په ټویټر لیکلي، په کابل کې پر روژتي ملکیانو نننی برید ناهیلی کوونکی دی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس هم دغه برید غندلی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په شارنه او سیمه کې پر کاونټر پارټ باندې نن له غرمې مخکې چاودنه وشوه او وروسته بریدګر ورننوتل. د کورنۍ چارو وزارت د ویان په خبره لا هم د بریدګرو د وژلو لپاره تصفیوي عملیات روان دي. 122 کسان له سیمې ژغورل شوي دي. د هرات پولیس وایي وسلوالو طالبانو پرون شپه د یوې کورنۍ درې غړي په فارسي ولسوالۍ کې وژلي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل چې طالبانو د حاجي نصیر په نوم د یو قومي مشر او د غښزه او زوی وژلي دي. د پاکستان په لاهور ښار کې لږ تر لږه 8 کسان هغه وخت وژل شول چې د صوفیانو یو لوی زیارت ته نږدې انتحاري حمله وشوه. 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که د نړۍ قدرتونه د امریکا د بندیزونو په وړاندې له ایرانه ملاتړ ونه کړي، په لوړه کچه د یورانیم بډایه کول به له سره پیل کړي. روحاني دا خبره نن له امریکا سره له اټومي تړونه د امریکا د وتلو د یو کال د پوره کېدو په مناسبت په وینا کې وکړي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ د ملي ټیم نننې پلان شوی لوبه د باران له کبله ځنډیدلې.
ناجیه صاپی سپورتي خبرونه وايي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د جمناستیک ملي ټیم له 15 میډالونو سره هیواد تستون شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ملي ټیم چې په پاکستان کې د دغه سانګې د سیالیو په دریم پړاو کې ګډون کړی و، درې د سرو زرو، یو د نقرې او یو د برونزو میډالونه ګټلي. د دغه کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي راډیو ته ویل،
دغه مسابقې د لاهور په ښار کې په لار چول شوې. البته مسابقات دوستانه و، د پاکستان او د افغانستان د هیواد ترمن کابل ترالو.
نوموړي ویل د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړي تر ستنېدنې وروسته د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا هم تقدیر او وستایل شول. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون د رمضان جام سیالۍ پیلوي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې به د بیلابیلو ولایتونو لوبغاړي ګډون وکړي.
دې مسابقات آزاد است، میتونن از ولایات هم اشتراک بکنن و هدف از دې مسابقاتی است که ورزشکارای پایه باید رشد بکنن.
نموډي ویل چې لوبیا غوړ لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوې. او د اروپا د اتلانو لیگ سیالیو په نیمه پیلوبه کې نن شپه اژانس او تاتنهام ټیمونه سره مخامخ کیږي. ګټونکو لوبډله به ورستی پړاو ته لار پیدا کړي. اژانس امستردام تر دې مخکې سیال لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړي. د دغه لیگ ورستی سیالۍ د جون په لومړۍ نیټه د مادرید په سټډیوم کې ترسره کیږي.
دا آزادی رادیو دا ورست دو پروگرامونه درو دا بشری قونو پروگرام او جوان پشی بو که پروگرام چی دا زوانان لپارا پر پوری مطالب کره را غندوی او پر تاریخی و فرهنگی کلتوری مسائل و باندی خبری بکی کیجی دا آزادی رادیو پا خبروانه که تر دو پروگرامونو مخی غوانم چی دا کابل پا حمله باندی نور معلومات هم چی دا وسر رسیدلی دا سر شریکم دا افغانستان دا کورنوی چار وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر تویتر لیکلی دی چی پسیمه که حمله روانه دا نصرت رحیمی لیکلی دی چی وطن نور ملکی وگری هم دا هغی ودانه چی و سوال پکی دی شغرل سوی دی دی لیکلی چی دولستنه یوار اتیاتنه بلوار او یاتنه دریم وار دغه دو ودانه یو چخه چی دا کانتر پارت موسی دی شغرل سوی دی نصرت رحیمی لیکلی چی دده په وینا تروریستان د دویم تعمیر په دریم پور کې محاصره دي او ژر به واوجل سي. اوریدونکو د کابل د ښار نو په سیمه کې